ماست. خوش آمدین ازوار.
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس، تاسو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هر کله وي. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو، خو پایل خبرونه کوو چې د افغانستان او نړۍ خبرونه له نجیبې زمان ناورو.
سلام پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. د کابل ولایت محکمې د بی بهرني خبريالي په وجلو او د هغې د همکاري د ټپیکولو په تور یو پولیس په اعدام محکوم کړ. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې په څو تصفیوي عملیاتو کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې باوري چې د اوکراین د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو یو قومندان ومنله چې دوی د الوتکو ضد هغه سي توغندي لري چې امریکا وایي تیره اونۍ ماليزیایي الوتکه پرې وشتل شوې ده. د خبرونو تفصیل. د کابل ولایت محکمې یو پولیس د یوې بهرنۍ خبریالي د وژلو او د هغې د همکاري د ټپي کولو په خاطر په اعدام محکوم کړ. دا پریکړه د کابل ابتدایي محکمې کړې، خو د افغانستان له قوانینو سره سم حکم هغه وخت د اجرا وړ دی چې دوی نورې محکمې هم پریکړه تایید کړي. د کابل ولایت په ابتدایي محکمه کې شپږ قاضیانو د افغان پولیسو د یو ټولې قمندان نقیب الله د قتل او له وظیفې سره د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. د نقیب الله مدافع وکیل د محکمې د حکم تر صدرېدو مخکې ځینې اسناد وړاندې کړل او استدلال یې وکړ چې معکل عادي او نورمال نه دي، خو قاضیانو د هغه دلایل ونه منل. د حمل په میاشت کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس اکاسا انجا نادرینګاوس په یو وسواله حمله کې وژل شو او د دې اژانس خبریاله کیتی ګانن چپیس و. د دې خبریالانه د افغانستان د حمل د 14 منټې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره افغانستان ته تللی وي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې په څو تصفیوي عملیاتو کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کورنی چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا تصفیوي عملیات په ننګرهار، هرات، میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې چې ملي پولیسو د ملي اردو او ملي امنیت د ځواکونو په همکارۍ کړي، د دولت 89 وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 9 نور ژوندي نیول شوي دي. په کندوز کې پرون په یوه ځانوژن کې حمله کې یو پولیس وژل شو او د یو امنیت قومندان په ګډون 3 تنه نور ژوبل شول. پېښه هغه وخت وسوه چې د چاردرې ولسوالۍ امنیت قومندان خپل دفتر ته روان و. د کندوز ولایت د امنیت قومندان ویاند سید سرور حسینی ویل چې په پېښه کې یو پولیس وژل شو او امنیت قومندان له دوو نورو پولیسو سره ټپي شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ټیم سره څلورمه یوه ورځنۍ مسابقه کوي. لومړۍ دوه مسابقې زیمبابوې ګټلي، خو په وروستۍ کې افغانستان بریالی سو. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نور محمد مراد ازادي رادیو ته ویل چې په نننۍ مسابقه کې به شاپور ځدران له دې کبله ګډون ونه کړي چې په شای خوښ ده. د افغان ټیم د ترکیب اړه ویل
ډېر تفاوت پدې تیر لوبډلی نه، بالخصوص هغه دوه ورځې مخکې چې موږ کومه لوبه ګټلې وه د زیمبابوې نه، هغې سره به ډېر تفاوت ونه لري. البته یو تفاوت دی زما په نظر دی شاپور په ځای باندې کېدای شي یو آل راونډر ګلبدین او یا په میرویس کې د هغه په ځای به څوک داخلي دي.
له زیمبابوې سره چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، په روانو سیالیو کې د افغانستان ټیم 3 نوي لوبغاړي میدان ته کړي چې د ښاغلي مراد په وینا ښه لوبه کړې ده. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د اوکراین د بیلتون غوښتونکو روسي پلوه قومندان الکساندر خوداکوفسکي ومنله چې دوی د الوتکو ضد هغه سي توغندي لري چې امریکا وایي تیره اونۍ د ماليزیا د هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه پرې وشتل شوې ده. خوداکوفسکي چې د وستوګ د کنډک قومندان دي، له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویل پوهیږم چې بوک د لوهانسک له لوري راغی. بوک هغه توغندي دفاعي سیستم دی چې ګمان کیږي د جولای په 12مه نیټه د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه پرې غورځول شوې ده. لشته لږه یو 15 نفرون هغه محل وژل چې د ترانس ایشیا هوای شرکت مسافر وړونکي الوتکې په تایوان کې استراري ناسته وکړه. لومړني معلومات ښیي چې الوتکه د تایوان د پیګو ټاپو په هوایي ډګر کې په سختي کښېناسته. د تایوان رسنیو ویل الوتکه د هیواد له یوې برخې بلې ته روانه وه چې له الوتلو لږ وروسته پکښې اور ولګېد. راپورونه وایي چې په الوتکې کې 15 تنه سپاره وه. د نایجیریا په شمال کې پرون دوو چاودنو لشت لږه څلوېښت تنه ووژل. لومړۍ چاودنه د کادونا ښار په یوه له ګڼې ګڼې ډک واټ کې وسوه. دوهمه دوه ساعته وروسته په یوه مارکیټ کې وسوه. پولیس وایي د لومړۍ چاودنې هدف یو معتدل دیني عالم و چې په جار بوکو حرام سخت دریزه اسلامي ډله غندي. چارواکي وایي د دوهمې چاودنې د پوزیسیون یو مهم مشر په نښه کړ. دواړه له حملې روغ وتلي دي. بوکو حرام عموما هغه مسلمان مشران په نښه کوي د دې سرزوري دلیل له نظرونو سره اختلاف لري. د امریکا د کانګرس اغیزمنو غړیو ولسمشر باراک اوباما ته په استولي لیک کې غوښتنه کړې چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي او د اوکراین بیلتون غوښتونکي د تروریستانو په لیست کې شامل کړي. د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې له ویشتل کېدو وروسته له روسیا او په اوکراین کې د مسکو پلاوي بیلتون غوښتونکو سره د امریکا اړیکې خراب شوې دي. او د بلغاریا صدر اعظم پلامین اوریشاریسکی په هیواد کې د سیاسي بحران د پای ته رسیدو په هیله تر ژر کېدونکو انتخاباتو مخکې خپله او د خپلې کابینې استعفا وړاندې کړه. د بلغاریا د پارلماني چارو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې تایید کړي چې استعفا لیک یې ترلاسه کړی دی. ټاکل شوی چې پارلمان یې نن تصویب کړي. دا او تر دې مهاله مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. په افغانستان کې د دوو کاندیدانو ترمنځ د شوي توافق سره سم د رایو د څېړلو پروسه چې د سه شنبې له ماښام راهیسې درول شوې وه نن بیرته پیلېږي. په دې اړه په ریپورټ سروې له مو له دې خبره وچی د امریکا حکومت په بېوزلو هیوادونو کې شپږو پروژو ته جایزې ورکوي. په دې پروژه کې و هم د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه ده. د افغانستان د جمهوروي اسد هغه شپږ ډالې افغانستان بانک ته وسپارلې چې په تیرو دیارلس کلونو کې د بهرنیو هیوادونو او سازمانونو لخوا ولسمشر حامد کرزي ته ورکړل شوي. په دې اړه ریپورټ لرو. لا دې مهم خبره وو چې د مشرانو د جرګې لخوا هغه تحقیقاتي هیئت چې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو سره د وسلو شتون او نشتون د تحقیق لپاره یاد ولایت ته ورغلی وو. یو شمېر غړي د مشرانو جرګې په عمومي غونډو کې د دوی تحقیق او موندنو په اړه سناتورانو ته ځوابونه وویل. نور رپورټونه هم لرو. همدارنګه اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ټیم سره څلورمه ورځنۍ مسابقه کوي. د سیمې او نړۍ په مسالو کې مولدي خبره وچی د ترکیه حکومت د سې شنبې په ورځ شاوخوا سلطنه جکپوړي پولیس چې غیر قانوني ډول د صدر اعظم خبرې ثبت کړې وي ونیول او زیات شمیر پولیس په استنبول ښار کې نیول شوي. د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه هم تازه حل درکړو. خزا او اساسي حقوق پروګرام هم مهیره وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د سیړلو لړۍ چې د سې شنبې له ماښام درول شوې وه نن بیرته پیلېږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې د سارونکو د روزلو په هدف د رایو د تفتیش پروسه ځنډول شوې وه. نور تفصیل له کابله د محمد وایز سمیم په ریپورټ کې اورو.
د دوهم ځل لپاره د رایو د څېړلو لړۍ د سې شنبې ورځې په مازدیګر د دغه بهیر د څارونکو د روزلو په خاطر ودرول شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوې دا لړۍ د پنجشنبې په ورځ بیرته پیل شي.
کمیسیون تصمیم لري چې سر له سبا په جدي ډول له ډیرو ټیمونو سره دغه لړۍ په ګړندیتوب مخته یوسي. کوم بحث چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درلوده هغه د سیړنو د ټیمونو د زیاتوالي په حق لوو. تصمیم دا ونیول شو چې سبا به په دواړو شفتونو کې شاوخوا لس ټیمونه زیات شي او همدارنګه د کارکوونکو روزل چې اړین دي باید ښه وروزل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د رایو د څیړلو بهیر د دې لپاره ځنډیدلی چې د تفتیش بهیر ګړندی او ښه فضا ورته برابره شي. د دغه سازمان په اعلامیې کې راغلي چې د څیړلو چارو د ښه پرمخ وړلو په خاطر یوناما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکو، ملي او نړیوالو څارونکو او د دواړو کاندیدانو څارونکو ته روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور وایي چې تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو صندوقونه د کمیسیون مرکزي دفتر ته رارسیدلي او د 4 ولایتونو د رایو صندوقونه د انتقال په حال کې دي.
از سر تا سر افغانستان
لا ټول افغانستان څخه شاوخوا 2230 د رایو صندوقونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي چې دا د هیواد د 15 ولایتونو دي. د شاوخوا 4 نور ولایتونو مواد بار شوی او د انتقال په حال کې دي.
د تیر شنبه په ورځ په رای پاڼه کې د شوې نښې د سرنګوالي په اړه د کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د اختلاف له امله د تفتیش بهیر د یوې ورځې لپاره وځنډید. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د رایو د څیړلو لړۍ به په 3 اونیو کې پای ته ورسیږي، خو کارپوهان وایي چې په ځنډ سره د دغه بهیر پرمختلو ته په کتو ښایي دا لړۍ 2 اونۍ وخت ونیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو مخکې د حقاني شبکې مشان د پاکستان د استخباراتو په وسیله خوندي ځایونو ته انتقال شوي. د دې ریاست ویان پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې له حقاني شبکې سربیره د دې شبکې ځین نور اړوند تروریستي ډلې هم نه دي ځپل شوي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو لپاره 2 اونۍ مخکې د حقانی شبکې اصلي هسته د لسګونه موټرو په وسیله د پاکستان خوندي ځایونو ته انتقال شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان حسیب صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د شمالي وزیرستان عملیات څاري او په خبره یې دا ناکام عملیات دي. ښاغلی صدیقی وویل چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې هیڅ نړیوال تروریست زیان نه دی اوښتی.
اطلاعات مو کیسته چې قبل از آغاز این عملیات
زموږ معلومات شوی چې د دې عملیاتو له پیل مخکې د حقانی شبکې ګڼ مشران او د نور تروریستي شبکو غړي د وزیرستان له ټریننګ ځایونو نه انتقال شوی دی. ځینې کورمی ایجنسی د کراچي سیمو، کوټي او حتی اسلام آباد انتقال شوی دی.
د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د حافظ ګل بهادر او لشکره طیبه ډلې تروریستان هم نه دی ځپل شوی. پاکستانی ځواکونو شاوخوا 40 ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد عملیات پیل کړل او ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو کې به له توپیر پرته ټول ترهګر پنه خکړي. د پاکستان پوځ ویلي چې تر اوسه په دې عملیاتو کې نږدې 4500 ترهګر وژل دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنس هم د سیشن به پورز په کابل کې ویل چې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې په دې عملیاتو کې د حقانی شبکه هم ګډوډه شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې تر اوسه د دې عملیاتو ګټه نه لیدلې، بلکې وایي چې د شمالي وزیرستان له عملیاتو سره په سیمه کې امنیت نور هم خراب شوی دی.
به همین دلیل است که تا حال
هم دا لامل دی چې د دې عملیاتو له امله تر اوسه هیڅ مشهور تروریست نه دی وژل شوی او نه نیول شوی دی. د پاکستان دی عملیاتو نه یوازې دا چې کومه ګټه نه درلوده، بلکې په سیمه کې د بې نظمۍ او بې ثباتۍ لامل هم شوی.
د دې عملیاتو په پایل کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې وکړې او ژمنه وکړه چې حقانی شبکه به هم په دې عملیاتو کې لمنځه یوسي. خو د افغانستان د امنیتي چارواکو وروستۍ څرګندونه داسې ښکاري چې پاکستان په دې ژمنه هم وفا نه ده کړې.
بلخوا د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې د سې شنبه په ورځ د بهرنیو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 40 وسلوال وژلي او د هغوی 4 مرکزونه یې له منځه وړي دي. په اړه یې له پیښوره د ذبیح الله شفق راستولی رپورټ اورو.
د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او په تازه هوایي او ځمکنیو بریدونو کې د 40 سخت دریځه کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستاني پوځ د امریکا دفتر یا ISPR لخوا په یو خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان هوایي ځواک د سه‌شنبه پر ورځ افغان پولیس نږدې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې الکتر لګا 40 وسلوال وژل شوي او ګنښ مې نوټه پیان شوي دي. دوی زیاتوي چې په دغه بمباریو کې د وسلوالو سره مرکزونه هم لمنځه منځه وړي دي. د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا په شوال کې تر دقیقو استخباراتي راپورونو وروسته هوایي بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون لسګونه وسلوال وژل شول. پاکستاني ځواکونو د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې هغوی ته د درنې مرجوب لاړولو خبر ورکوي. خبر پاڼه کاږي چې پاکستاني ځواکونو د میرلي ډیری سیمه له ترهګرو پاکه کړې او په سیمه کې د تلاشي عملیاتو په اوږدو کې د وسلو او بارودو ډیری ډیپوګان هم نیولې دي. پاکستاني جنگي جټلو تک په داسې حال کې افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان په شوال کې د وسلوالو مرکزونه بمبار کړي چې د پاکستان د قبایلو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال ډیری ترهګر له میرعلي او بنام شاه څخه شوال ته تښتېدلي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وزیرستان کې د عملیاتو له ویرې ډیری ترهګر د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته راغلي چې ښایي د هغوی د نیولو لپاره په لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې هم پوځي عملیات ترسره شي. دی وایي موږ به په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه، د هغوی روزنیز مرکزونه او د قماندې او کنټرول مرکزونه له منځه یوسو، څو هغوی په راتلونکي کې په دغو سیمو کې د بیا فعالېدو او د تروریستي بریدونو ترسره کولو وړتیا ونه مومي. داسې راپورونه شته چې ترهګر د عملیاتو له ویرې د پاکستان خاري سیمو ته تښتېدلي چې ښایي د نیولو لپاره یې هلته هم هدفي عملیات ترسره شي. پاکستاني ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او تر دې دمه په دې عملیاتو کې د 4500 کورنیو او بهرنیو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو خپلواکو سیمه ییزو سرچینو لا تر دې دمه د دوی دغه ادعا پخلی نه دی کړی. د یادونې وړ ده چې د دغه عملیاتو له امله د وزیرستان نږدې 100,000 خلک بې ځایه شوي چې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان نورې سیمو او همداراز افغانستان ته مهاجر شوي دي.
بلخوا د مشرانو جرګې لخوا هغه تحقیقاتي هیئت چې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو سره د وسلو د شتون او نشتون د څېړنې لپاره دی ولایت ته ورغلی او یو شمېر غړي د مشرانو د جرګې په عمومي غونډه کې د دوی د تحقیق او موندنو په اړه د سناتور نثار حارث لخوا وړاندې شوی راپورټ رد کړ او هغه د نوموړي سناتور شخصي نظر بللی. دوی ویلي چې د خوست ځایي چارواکو سره د څېړنې په بهیر کې مرسته کړې. نور جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې اورو.
د مشرانو جرګې هغه تحقیقاتي پلاوی چې په ترکیب کې نه تنه سناتوران شامل ول او خوست د کډوالو سره د وسلو د شتون او نشتون په اړه د تحقیق لپاره تللی ول. د تیر یک شنبه په ورځ د یاد شورا عمومي مجلس ته په خپل گزارش کې چې د سناتور نثار حارث لخوا وړاندې شو ویل چې د خوست د سیمه ییزو چارواکو لخوا یو شمېر وزیرستاني مشرانو ته د وسلو د ساتلو کارتونه ویشل شوي دي. په گزارش کې دا هم راغلی و چې خوست والی د سناتورانو ورغلي پلاوي ته اجازه نه ده ورکړي چې د همدې موضوع په تړاو د خوست د ملي امنیت د ادارې له مسؤلینو سره خبري وکړي. خو د سناتورانو د یاد پلاوي ډیری غړي په گزارش کې دا ډول وړاندې شوې مسلې ناسمې بولي. هغه د یو سناتور شخصي نظر ګڼي او په کلکه یې ردوي. د سناتورانو د پلاوي مشر عارف الله پختون آزادۍ راډیو ته وویل
د دې حیات مشیمه کولم البته هیڅ مشکل نشته. په کمپونه کې بشراګان ټول زړه بډاګان خلکو زموږ ته تللی البته وشولم موږ دې مطمئن شو چې دا خلک د افغانستان لپاره نووس نه پاینده کې دي تحدید ورګرځي.
د سناتورانو د پلاوی یو بل غړی محمد امین صافي وایي د خوست د ولایت مقام مسؤلینو هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د کډوالو سره د وسلو د شتون یا قبایلي مشرانو ته د وسلې د ساتلو د کارتونو د ویشلو خبره په کلکه رد کړې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
د افغانستان جمهور ریاست هغه شپږ ډالې افغانستان بانک ته وسپارلې چې په تیرو 14 کلونو کې د بهرنیو هیوادونو او سازمانونو لخوا ولسمشر حامد کرزي ته ورکړل شوي. خان محمد سیندې په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو وویل دا هغه تحفه ده چې جمهور رئیس حامد کرزي ته د ځینو بهرنیو هیوادونو د مشرانو لخوا په مختلفو مناسبتونو او سفرونو کې ورکړل شوي او تر اوسه د جمهور ریاست په ارګ ماڼۍ کې ساتل شوي وي. دا توفی چې شمیره اتو ته رسیده د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان بانک عمومي رئیس ته ورکړل شوې. د جمهوری ریاست د کادر پرسونل رئیس شجاع محمد عمل وویل دا توفی اکثر لسرو زر جوړی شوی او سره لدی چې مادی ارزښت لري مانوی ارزښت له هغه هم زیات دی. خاغلی عمل د افغانستان عمومی رئیس ته د دې توفو د ورکولو پر مهال وویل
رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان در طول 13 سال گذشته طایف را کس
د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت رئیس ته چې په تیرو 14 کلونو کې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو له خوا کومې توفی ورکړل شوي نن د اسد په لومړۍ نیټه پر رسمي توګه افغانستان باندې سپارل کیږي.
په دې توفو کې دوه هغه توفې هم شاملې وې چې پخوانی پاچا محمد ظاهر ته ورکړل شوي وې. په دې توفو کې د کعبه شریفې د دروازې سمبول چې له 15 کیلو سرو زرو څخه جوړه ده، د سرو زرو یوه توره او له تورې سره د سرو زرو زنځیر او پوخ، د سرو زرو یو پتنوس چاینک، یو ګلاپاش او یوه سپیلنی دانی، له سرو او سپینو زرو څخه جوړه د حسن د ماڼۍ سمبول، یو خنجر، یوه توره، دوه قلمونه او د سرو زرو له کمربند سره یوه پیشقفزه شامله ده. د افغانستان بانک چارواکو ته د دې توفو د ورکړې پر مهال د پخوانی پاچا محمد ظاهر د کورنۍ ځینې غړي، د جمهوری ریاست د دفتر یو شمیر چارواکي او د ځینو رسنیو استازي حاضر وو. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وویل دا لومړی ځل نه دی چې جمهور رئیس حامد کرزی دوی ته خپلې ترلاسه کړې توحفې سپاري، بلکې له دې مخکې هم 100 قلمه توحفې ورسپارلې وې. ښاغلي دلاوري وویل دا توحفې د ملت پانګه ده او په پوره امانتداری به په افغانستان بانک کې وساتل شي.
توافقی که از طرف رئیس جمهور در طول چند سال گذشته و در غرض امانتداری نزد افغانستان بانک
هغه توفی چې د جمهور رئیس لخوا په تیرو 2 کلونو کې د ساتلو لپاره دوی ته ورکړل شوي ټولې خوندي دي او دا توفی به هم خوندي وي. دې توفو ته به په بانک کې مناسب ځای جوړ او په رسمي توګه به پکې ساتل کیږي.
د جمهوری ریاست چارواکو وویل په خاطر د افغانستان بانک ته شاوخوا 100 نورې توفی هم ورکړل شوي دي. د افغانستان بانک رئیس وویل په یاد بانک کې د دې ډول توفو د ساتلو په مقصد د یو موزیم د جوړولو کار پیل کړی دی.
امریکا حکومت په بیوزلو هیوادونو کې شپږو پروژو ته جایزې ورکړي. په دغو شپږو پروژو کې و هم د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ پروژه ده چې د مزار شریف او ازبکستان ترمنځ جوړه شوې او شاوخوا 1200 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړې. عصمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ له سیاسي پلوه د نړۍ په خورا کمزورو هیوادونو کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې په خاطر د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ په شمول شپږ انکشافي پروژې وستایلې. په دې پروژو کې د یمن د اوبو د خدماتو او ابتدایي روغتیا پروژه هم شامله ده. د امریکا د خزانې وزیر جاک لیو په دې مناسبت په یوه غونډه کې وویل کله چې د نړۍ په وروستیو پیښو غور کوي داسې څرګندیږي چې موږ باید د دغو پروژو په شان چې نن یې ستایو د نړیوالو مالي ادارو ملاتړ وکړو. د افغانستان د اورګاډي پروژه چې د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته په 2011 میلادي کال بشپړه شوه په نږدې یوه پیړۍ کې د افغانستان لومړنۍ پټلۍ ده. د اورګاډي دې پټلۍ چې د افغانستان د مزار شریف شمالي ښار له ازبکستان سره نښلوي د افغانستان د اقتصادي ودې تر څنګ د ناټو ځواکونو له اکمالاتي چارو سره هم مرسته کړې ده. دا پټلۍ 15 کیلومتره اوږدوالی لري. د امریکا د خزانه وزارت د نړیوال بازار او پرمختیایي چارو مرستیالي ماریسا لوګو وویل کمزوري دولتونه خپلو خلکو او له خپلو پولو د باندې هیوادونو د سولې او امنیت لپاره خطر پیښوي. نو کله چې موږ په دې فکر کوو چې د امریکا متحده ایالاتونه ولې په پرمختیایي برخو کې مرستې کوي، علت یې دا دی چې موږ د خپل ملي امنیت په ګټو ښه پوهیږو. دی وویل چې د افغانستان د اورګاډي پروژې تر اوسه پورې د سیمې 1200 خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره څلورمه یوه ورځنۍ سیالي کوي. افغانستان درېمه سیالي د تیرې چهارشنبې په ورځ په 2 وکټو وګټله. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ټیم سره په څلورمه یو ورځنۍ نړیواله مسابقه کې مخامخ کیږي. په تیرو 2 مسابقو کې 2 کوربه هیواد زیمبابوې او 1 افغانستان ګټلې ده. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ د کرکټ لومړۍ درجه ټیمونو ته ماته ورکوي. تر دې مخکې په آسیایي اتلولیو کې بنګلاديش مات کړی و. د چهارشنبه په ورځ افغانستان زیمبابوې ته په دوو وکټونو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مراد وایي چې باور یې کېده چې دا مسابقه به وګټي. ښاغلی مراد وویل په نننۍ مسابقه کې باید د افغانستان د ټیم په ترکیب کې زیات بدلون رانوستل شي، خو د شاپور ځدران په ځای به شای ګلبدین نایب یا میرویس اشرف ولوبول شي.
نننۍ لوبه کې بدبختانه شاپور ځدران یو څه ستونزه لري، د پښې او نشي کولی نن لوبه کې اشتراک وکړي. دغه یو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر لفسی بریالیتوبونو او اتلولیو په افغانستان کې له کرکټ سره د خلکو مینه زیاته کړې ده. د کرکټ نړیوالې شورا د تیر کال په جون میاشت کې د افغانستان د کرکټ ټیم ته د اسوسییټډ یا شریک مقام ورکړ چې تر بشپړ غړیتوب یو درجه ټیټ دی. په ټول نړۍ کې یوازې لس ټیمونه بشپړ غړیتوب لري. افغانستان سږ کال په آسیایي اتلولیو کې ګډون وکړ. په دې مسابقو کې افغانستان د نړۍ له لومړۍ درجه ټیمونو سره مخامخ شو او بنگلاديش ته په څلور دېرش منډو ماتې ورکړه. افغانستان به راتلونکی کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې چې په آسترالیا او نیوزیلند کې کیږي ګډون وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان ټیم په نړیوالو 50 اووریزو سیالیو کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مراد وایي د چهارشنبه په ورځ د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان بری وښودله چې افغانستان د 2015 کال نړیوالو اتلولیو ته تیار دی. ښاغلی مراد وایي چې د زیمبابوې په وړاندې په سیالیو کې ځینې نوي لوبغاړي میدان ته وایستل او هغوی خورا ښه لوبه وکړه چې دا د دوی لپاره تر ټولو مثبته خبره ده. مراد هیله څرګنده کړه چې د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب درلودونکي هیوادونه به د افغانستان ټیم ته د یوه جدي سیال په سترګه وګوري او له افغانستان سره به زیاتې سیالۍ وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه حکومت د سه شنبه په ورځ شاوخوا سلطنه جګپوړي پولیس چې په غیر قانوني ډول یې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په ګډون د جګپوړو حکومتي چارواکو مکالمې ثبت کړي او د اداري فساد تورونه یې ورباندې لګولي ونیول. زیات شمیر پولیس په استنبول ښار کې نیول شوي، خو د ترکیه په مرکز انقره او نورو ښارونو ازمیر او دیار باقر کې هم نیول شوي دي. د مسلې تفصیل به د فرانسې د خبري اژانس رپورټ په استناد له جانا قالو کوزینه واورو.
په ترکیه کې د وروستۍ نمونې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د هغه د پخواني متحد فتح الله ګولین ترمنځ د سختې دښمنۍ لړۍ ده چې په جریان کې تیر کال د اداري فساد د سیسرا برسیره شوه چې اردوغان او د هغه د کابینې غړي پکې هم ښکیل شوي وو. د اداري فساد په دسیسه کې د ترکیه په پولیسو کې د دینی عالم فتح الله ګولین ملاتړي ګرم وبلل شول. د وروستیو نیونو په داسې حال کې په ترکیه کې د سیاسي شخړو اور ته لمن ووهله چې اردوغان غواړي د اګست په 10مه ځان جمهوري ریاست ته کاندید کړي. لیوی لسیزې زیاته موده وشوه چې نوموړی د صدر اعظم په څوکۍ کار کوي. د نیول شوو کسانو زیاتو یې د اردوغان پر ضد د اداري فساد د دوسیو جوړولو پر مهال په مهمو څوکیو کار کاوه. د سې شنبې په سهار پولیسو یوازې په استانبول ښار کې په شاوخوا 200 ادرسونو یرغل وکړ. په نیول شوو کې د استانبول ښار د تروریزم ضد ادارې دوه پخواني رئیسان عمر کوسی او یورت اتایون هم شامل دي. اتایون د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې چې ولې نیول شوی وویل، زه تسلیم شوی یم خو تاسې وینئ چې دوی زما لاسونه د شا لخوا تړلي او دا ټوله مسله سیاسي ده. د استانبول د پولیسو د استخباراتي څانګې پخواني مرستیال حیاتی بازداګ د حکومت د عمل پر ضد اعتراض کې خپل تړلي یا ولچک لاسونه د خپل سر لپاسه نیولي وو. نیول شوي کسان په جاسوسۍ، په غیر قانوني ډول د خلکو د مکالمو ثبتولو، د جعلي رسمي اسنادو برابرولو، د خلکو په شخصي حریم تیری، د شواهدو په جعل کولو او د تحقیقاتو له قدسیت څخه د سرغړونې په تورونو تورن دي. د استانبول ښار د څارنوال دفتر په یو بیان کې ویلي، د 115 کسانو د نیولو حکم صادر شوی او 16 تنه نیول شوي دي. د سلامي توحید په نامه تروریستي ډلې په اړه د پولیسو د یوې څېړنې مسله هم ارزول کیږي. ادعا ده چې د دغه ډلې په پلمه له 2010 کال راهیسې د رجب طیب اردوغان، د کابینې د غړو او د ترکیې د استخباراتو د ملي سازمان د رئیس حقان فدان تلیفوني مکالمې ثبت شوي دي. څارنوالان وایي د یو تروریستي سازمان د تشکیل په اړه د شواهدو له نه موجودیت سره سره د دریو کلونو موده کې په مجموع کې د 2280 کسانو مکالمې چې 251 اصلي هدف و په غیر قانوني ډول ثبت شوي دي. د دوی هدف جاسوسي و، نه د ترکیې امنیت. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان وای د دینی عالم ګولین د کړی پاړه به تحقیقات پراخ شي. د په پارلمان کې خبر اعلان ته ویل مونږ دا مهال ګورو چې نتیجه سره وزي. کله چې لدنه وپوښتل شول آیا له دولتي څوکیو څخه به د فت الله ګولین ملاتړی لرې کیږي، په ځواب کې وویل همداسې ښکاري. البته اردوغان چې د یولسو کالو حکومت په جریان کې د هیواد له غښتلي پوځ سره ډغرې ووهلې او د پوځ نفوذ یې په حکومت کې راکم کړ، د ګولین پر ضد هم جګړه اعلان کړې او وایي نوموړی موازي حکومت پر مخ وړي. اردوغان د دوشنبې په ورځ په یوې ټلویزیوني مرکه کې د ګولین د غورځنګ پر ضد د سختې جګړې هوډ وکړ او وویل چې دا جګړه به له توقف پرته دوام وکړي. د امریکا څخه وغوښتل دینی عالم ګولین چې د متحده ایالاتو په پنسلوانیا ایالت کې د تعبید ژوند کوي باید ترکیې ته حواله کړي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو اتنی مبجو ته مخکې له دینه چې خزه او اساسي حقوق پروګرام درته وړاندې کو پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې نجیبه زمانه دروري.
د کابل ولایت په ابتدایي محکمه کې شپږ قاضیانو د یوې بهرنی خبریالې په وژلو او د هغې د همکاري د ټپي کولو په تور د افغان پولیسو د یوه ټولې قمندان نقیب الله د قتل او له وظیفې سره د خیانت په تور په اعدام محکوم کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې په څو تصفیوي عملیاتو کې په ننګرهار، هرات، میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې 9 وسله وال طالبان وژل شوي، 8 ټپیان او 9 نور نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د زیمبابوې له ټیم سره څلورمه ورځنۍ مسابقه کوي. د اوکراین د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو یو قومندان ومنله چې دوی د الوتکو ضد هغه سي توغندې لري چې امریکا وایي تېره اونۍ ماليزیایي الوتکه پرې وشتل سوې ده. لږ تر لږه 1500 تنه پرون هغه مهال وژل شول چې د ترانس ایشیا هوایي شرکت مسافر وړونکي الوتکې په تایوان کې استراري ناسته وکړه. د نایجیریا په شمال کې پرون په 2014 کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شول. د امریکا د کانګرس اغیزمنو غړو یو ولسمشر بارک اوباما ته په استولي لیک کې غوښتنه کړې چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي او د اوکراین بلتون غوښتونکي د ترورستانو په لیست کې شامل کړي. او د بلغاریا صدر اعظم پلامین اوریشاریسکي په هیواد کې د سیاسي بحران د پای ته رسیدو په هیله تر ژر کېدونکو انتخاباتو مخکې خپل او د خپلې کابینې استعفا وړاندې کړه.
دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. وس هم راځو 19 پروګرام ته خزه او کورنی حقوق پروګرام وړاندې کیږي.
شذ او کورنی حقوق
د ازادي رادیو خوګو اوریدونکو په سلامونو او نیکو پیرزیونو مو د خزه او کورنی حقوقو د دې ونې خبرونه ته هرکلای کوم. کوربه ز یوسف خان زدرانیم او د ژمن سره سم د دې خبرونه د لړۍ په دوام دا ونې په دې خبرونه کې د کورنی توتريخوالي په موضوعاتو خبرې کوو. د تل په چیر د عدالت د ټولو لپاره د دفتر حقوقي مشاور او مدافع وکیل روح الله حبیب زمونږ سره په استودیو کې ده چې دا موضوع له حقوقي اړخه وڅېړي او تاسو اوریدونکو زین پښتنه جواب کړی. حبیب صاحب زمونږ خبرونه ته بخیر راغله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه نیکی هیله تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقې خپل ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام وکیل صاحب. درنو اوریدونکو مخکې له دې چې د مدافع وکیل روح الله حبیب سره بحث پیل کړو، لومړی ستاسو قدرمنو سب چوي پیغامونه اورو چې د کورنی توتريخوالي د لمنځه وړلو لپاره ځینې سپارښتنې لري.
زه غواړم چې خزه ته خپل حق وسپارل شي. د خزه سره ډېر ظلم کېږي، باید هغه ته خپل حقوق د خپل حقوق د بشر حقوقو سره سم وسپارل شي. د خزه سره ظلم ونه شي. هغه نن سبا رژیم نشته، مطلب هغه هم ستړي کېږي، د خاوندونه ورته ډېر فکر کېږي، باید د اصلاح وکړي. ښځې نه هغسې ستړي کېږي لکه دی چې ستړي کېږي. بس خدای په مان
لغمان نه خبرې کوم. دا یو ډېر ښه بحث ده که په دې رابطه د لوی او زیاده پوښتنه وشي امکان لري په دې ملک کې فسادونه او خفګانونه کم شي.
دغه ښځې دې په ګوتو کښې نه ورته وویل. دلته یو سړی را ولاړېږي یو بل کس زیاده هغه خون یا لړي په ګوتو کښې ورته ویل کېږي. ما دغه پیغام دی.
السلام علیکم. زه نعمتلا پښتون د کندهار ولایت اخبارات ورسوي سره سره تماس کې تاسو پوښتنه کړې ده. هغې په باره کښې زما نظر لري. مستر په ټولنې کې ډېر ځکه کورنۍ څه چې خپل زوی ته کوزده کوي یا یو لور یې ځای خرڅي نو دوی نه د هغه زوی سلسله کوي نه د هغه لور چې خرڅي د هغې سلسله کوي البته د دوی د خوش پرته کوزه یو بل ته کوزده کېږي نو هغه په راتلونکي ډېر شمېر ستونزو سره مخامخ کېږي.
ښه حبیب صاحب، زموږ د څو اورېدونکو پیغامونه وو. یو یې د مېړونو څخه د نیکو اخلاقو غوښتنه کړې وه، بل یې ویل چې په ځینو سیمو کې د بدو په بدل کې د خویندو او لورګانو ورکول تاوتریخوالی زیږوي، او دوه نور یې ویل چې د واده لپاره که د هلک او نجلۍ نه پوښتنه ونه شي نو دا ناسم دودونه د تاوتریخوالي باعث ګرځي. خو ستاسې په اند آیا په خپله دا پیښې تاوتریخوالی ده او که تاوتریخوالی څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې نه چې راشو د درې څلور موږ تاسو د اورېدونکو نظریاتو ته چې پرې بحث وکړو، زه غواړم چې د تاوتریخوالي باندې لږ لنډ رڼایي واچوم، بلغنه به راشو په دې باندې. مطابق قانون د موږ تاسو تاوتریخوالی څه ته وایي؟ تاوتریخوالی د ښځې شخصیت ته، د ښځې مال ته، د ښځې جسم ته، د ښځې روان ته زیان رسول. یعنی موږ او تاسو ګوره ټول تاوتریخوالی په څلور موضوعانو کې یا په څلورو بحثو کې موږ او تاسو سره دا خلاصه کړه. اولی، موږ اولی ضرر یا زیان رسول چیشته د ښځې جسم ته. دویم، ضرر یا زیان رسول د ښځې مال ته. دریم، ضرر یا زیان رسول د ښځې شخصیت ته. څلورم، هم زیان رسول یا ضرر رسول د ښځې روان. دغه څلور حالتونه که د ښځې باندې مثلا تحمیلیږي یا مثلا په ښځې باندې دا تطبیقیږي، دا چیرې د خود په خوده دا چیرې راځي؟ شامل تاوتریخوالی کی او دا د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی ده. راځو د دې ورونو په نظریاتو باندې څه بحث وکړو چې دوی ویلي دي. اول موږ تاسو یو ورور ویلي چې که چیرې په وخت د واده کې د ښځې او د هلک او د نجلۍ رضایت په نظر کې ونیول شي، دا خپله سبب د تاوتریخوالی ده. دقیقا وروره، که چیرې موږ او تاسو په دې ښه پوهیږو، که چیرې یا د هلک رضایت نه وي او یا هم د نجلۍ رضایت نه وي واده لپاره، بله دنه دی مثلا په شکل د اجبار غوندې یا په شکل د جبران غوندې دوی مثلا واده کوي یا په زور په شکل د زور باندې واده کوي، سره یې دی آینده د واده هیڅ وخت هم ښه نه وي او ښه آینده به دوی ونه لري. ولې به یې ونه لري؟ په دې خاطر چې دوی توافق د نظر نه لري. آینده کې به دوی سره په ډېر اندکو خبرو باندې یو بل سره به دوی سره شخړه کوي، جنجال به کوي، او بالاخره باعث به دوی کېږي چې دوی دواړه سره یو بل په وړاندې به چی وکړي؟ خشونت وکړي یا هم تاوتریخوالی وکړي، چې بالاخره نتیجه به یې چی شي؟ د نتیجه به دای چې دوی کور به ډېر په ساده شکل باندې به له منځه ځي. د بل ورور چې ده ویلي چې مثلا بعضې وخت نجونې په بدل کې ورکول کېږي، دا خپله سبب د تاوتریخوالی کېږي. دقیقا وروره، بد ورکول یا جلۍ په بد کې ورکول، دا خپله مطابق د موږ تاسو قانون په صراحته توګه باندې ویلي دي چې دا چی دی؟ دا تاوتریخوالی دی، او دا سبب ګرځي چې کوم څوک چې مثلا خپل لور یا خپل خور یا خپل مور مثلا په بد کې ورکوي، په آینده کې هم دا سړی هم دا کوم سړی چې مثلا دا په بد کې اخلي، دا ټول سره چی کېږي؟ مطابق د دغه قانون دی مجازات کېږي، او دې ته ډېره لویه جزا ورته په نظر کې نیول شوی دی. هدف دا دی چې هېڅکله باید خلک کوشش ونه کړي چې مثلا که جرم یو سړی کوي، د بل چا د جرم د له منځه وړلو لپاره، یا د بل چا د جرم مثلا د اصلاح لپاره، یا دریم سړی چې قرباني کوي، یا دریم سړی مثلا دوی غواړي قرباني کوي، په دې خاطر چې ښځه یا جلۍ مثلا څه ګناه لري چې د خپل د ورور یا خپل د ورور یا مثلا خپل د تره دې په جرم کې دی قرباني کوي. نه وروره، هم د شریعت له نگاه نه دا حرام دی، هم د قانون له نگاه نه مثلا دا جواز نه لري. د ټولو نافذه قوانینو او د اسلام د دین له نظره بد ورکول چی دی؟ حرام او مطلقا منع. دریم ورور موږ تاسو ویل چې دغه نیک اخلاق د فامیل په منځ کې یا د کورنۍ په منځ کې دا هیڅ وخت د تاوتریخوالي باعث نه ګرځي. دقیقا وروره، که چیرې په فامیل کې، که چیرې مثلا په کورنۍ کې ښځه او میړه ډېر ښه حسنه او نیک اخلاق یو بل ته سره ولري، یعنې د خپل یو د بل حقوقو نه دی خبر واوسي، مثلا یو بل ته سره دی احترام کړي، انشاءالله چې دوی په منځ کې به هیڅ وخت هم د تاوتریخوالي موضوع منځ سره نه شي. خو که چیرې دوی خپل په منځ کې سره د حقوق په نظر کې ونیسي، یو بل ته سره احترام ونه کړي، مثلا یو بل باندې مثلا ظلم یا فشار راولي، دته ده چې خود په خوده سبب د شخړه کېږي، سبب د جنګ و جنجال کېږي، سبب د چی کېږي؟ سبب د تاوتریخوالی کېږي. بالاخره نتیجه به هم چی؟ نتیجه به هم دوی تر ضرره به د کور له منځه ځي. په دې اساس دوی داسې څونه چې کولی شي کوشش دی وکړي چې خپل په فامیل کې، خپل په ژوند کې د تاوتریخوالي نه کار وانخلي او بل ته سره احترام کړي.
ډېره مننه وکیل صاحب، تاسې زموږ د اورېدونکو په سپارښتنو باندې رڼا واچوله. خو که لږ علمي بحث وکړو، نو کوم موارد تاوتریخوالی گرنل کیگی؟
در خیب سوالو مکو خیزی پروانده در تاوتریخوالی در منی قانون تقریبا دو ویشت مورد تاکری دی چه در طول چی دی در تاوتریخوالی سبب گرزی و داخپلا اگر جرائم دی چه در پا قانون که تاکل شیوی دی اگر تا هم مجازات هم رو تا تاکل شیوی دی زغالش در دی بانی در سیاو سطحی بحث و کوما چه ارکم تاسا پا بیل بیل شکل بانده واضح کرم
میره بانی؟
اول جنسی تیره دی جنسی تیره خپلا چه دی؟ توتری خواله دی دویم فحشا فحشا تا مجبوره اول کچیر یا سره یا خزا مجبوره فحشا تا دخبال چه دی؟ توتری خواله دی دریم یا خزا مثلا متضرره ده دی چیشنه دی توتری خواله نه کچیر یا سره غواری چه ده ده نوم او ده ده دا هویت افشا کړی یا مثلا دا ثبت کی چې بدون دې نه چې اده اجازه وي او د شخصیت ته هم ضرر ورسې دا چې ده دا تاریخواله ده څلورم اور ورته کول یا د کیمیاوي زهري او یا نور موادو سره مثلا استعمالول چې دغه استعمال په اساس باندې خزي چې شي ضرر ورسې یا زیان ورسې ځان سوځول یا ځان وژني او یا د زهري موادو یا نور زیان رسون کی موادو د استعمالولو ته مجبورول یعنی که دغه موارد کې یو سړی یو خزه مجبورین نو دا چه ده دا تاریخواله ده شپږم مجروح اول یا معلول اول په تور د مثال یو سړی په خزه باندې فشار راوړي یا مثلا په داسې رقم ته مثلا وهی ټکی چې دغه په وجود کې مثلا جرح راځي یا زخم پیدا کیږي یا هم د دې مثلا یو عضو د وجود لمنځ ځي یا مایوبیږي وام وهل او ټاکول فقط وهل او ټاکول کې چې دغه وهل او ټاکول په اساس باندې د ښځې په وجود کې بعضې علایم چې مثلا شینوالی یا توروالی منځته راځي که چیرې دغه حالتونه منځته راغلل او ډاکټر نظر ورکړ دی تایید کړه دا شی دی دا تاوتریخوالی دی د چا د ښځې په وړاندې د واده په منظور یا بهانه پیرل او پرولر مثلا بعضې خلک دي د واده په معنی مثلا ښځې سره واده کوي بیا پاسته د پس له واده نه هغه ښځه وړي خرڅوي دا خپله چی دی دا جرم دی په بدو کې ورکول لکه چې موږ مخکې موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو که چیرې یو سړی اخلي مثلا د خپل د ورور یا د خپل د زوی یا د ځان لپاره خپل لور یا خپل خور یا خپل مور په بدو کې ورکوي دا چی دی دا خپله جرم دی دا مرتکبي نه دی ډېر ځان ته ډېر لوی مجازات لري دی په دې باندې تطبیقیږي اجباري نکاح په طور د مثال ښځه هم رضایت نه لري اول کم که چیرې مثلا ښځه رضایتونه لري او د ښځې پلار ورور یا نور خپلوان غواړي دی په زوره په نکاح ورکړي دا چی دی دا خپله تاوتریخوالی دی د واده له حق او یا د مېړه د غوره کولو له حق څخه منع کول په طور د مثال دی موږ تاسو په ټولنه کې ډېر رواج دی کله چې مثلا یوه ښځه کونډه کیږي نو ده ته د خپله د قوم یا مثلا د خسرګنۍ ده ته وایي چې ته حق نه لرې چې ته د بل چا سره واده وکړې ته مجبور یې چې د موږ د ورور په نوم کینې او یا هم ته مجبور یې چې د موږ له فامیله باید د یو چا سره واده وکړې چې دغه خپله ګورې دا چی دی دا تاوتریخوالی دی دا جرم دی که چېرې هر څوک دغه تاوتریخوالی د ښځې په مقابل کې مرتکب کیږي دا چی دی دا سړی مجازات کیږي یو دا مرتکب تاوتریخوالی شوی د قانوني سند د پښپړېدو د مخه نکاح په تور د مثال بعضې وخت موږ تاسو په ټولنه کې دا هم ډېر مروجه دی چې نجونې چې ډېر په کم عمر په ډېر کم سند باندې چی کوي نکاح ته ورکول کیږي چې مطابق د دغه قانون دا عمل چی دی دا جرم دی که چیرې یو سړی مثلا د نجونې چې مثلا خپل قانوني سند ته نه وي رسېدلې د نکاح په عقد باندې ورکړي نو هغې مطابق د دغه قانون د تاوتریخوالي باندې چی کیږي مجازات کیږي شکنځل بعضې وخت موږ تاسو دا هم ډېر موږ تاسو په ټولنه کې مروج دی چې ښځو ته ډېر شکنځل ځل کوي مثلا د مېړه له خوا نه ښځې ته ډېر ښکنځل کوي ډېر بد ورته ویل کیږي دا خپله چی ده دا خپله تاوتریخوالی ده یا د ښځې تحقیرول مثلا ورته تحقیر چې ته خبرې مه کوه ته چپ شه مثلا هغه شخصیت ته صدمه رسوي او یا هم تخویف یعنی هغه ډاروي څوارلسم ځورول یا ازارول او اذیت په طور د مثال دا موږ تاسو په ټولنه کې ډېر مروج دی حتی خصوصا په مثلا په لوی لارو کې په محلاتو کې په دفاترو کې دغه ساحاتو کې اکثرا ښځې ډېر ازاري ښځې ډېر ځوروي دغه ځورول او دغه ازارول چی دي د خپله تاوتریخوالی د چا په وړاندې د ښځې په وړاندې اجباري یوازې پرېښودل په طور د مثال دا هغه وخت کېږي چې اکثرا مېړونه خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي چې ښځه لاړ شي خپل د اقاربونه هغه محرم اقاربونه چې وکړي لیدنه او کتنه وکړي ورته اجازه نه ورکوي چې دی لاړ شي خپل د مور پلار سره مثلا خپل د مور پلار زیارت وکړي خپل د هغه محرم اقاربونه لیدنه کتنه وکړي د تسوی د ته اجباري یوازې پرېښودل یا انزوا که چیرې دغه عمل هر څوک مرتکب کیږي نو مطابق د قانون چی دی جرم دی او مجازات کی سړی د مخدره موادو د احتیاط د خزي مجبورول بعض وخت هم ایمنګاتا سو بعض معنا توخه کی بعض کورانه شته دي چې خپل خزي مجبوری چې مخدره مواد وسکیه مجبوری چې دا موتاج وي چې په خزي باندې ډیر خکارو کنه ډیر په فشار او چې دوی موتاج په موتاج حالت کې دوی پزان نه پیږي نو دوی باندې ډیر کارونه فشارونه راولي دا موتاد ول د مواد مخدر د خپل چې د تاریخواله دي په ارس کې له تصرف څخه معنا کول بعض وخت دا هم ایمنګاتا سو مې کې ډېر لیدل شوی دی ډېر شته چې کوم وخت خزه زی خپل کورنۍ نه خپل مثلا د فامیل نه خپل د میراث غوښتنه کوي نو د ته د فامیل له خوا ډېر سخت ځوابونه ورکول کیږي ورته ویل کیږي که چیرې ته د موږ نه میراث غواړې نو ته د موږ نه د قطع رابطه باید ته موږ سره وکړې نو ته موږ ته نور مړه شوې موږ اصلا نورې تا په نوم خور نه لرو یا موږ اصلا تا په نوم مور نه لرو یا مثلا دا موضوعات یادوي در حال چې دا حق په قرآن کې په قوانینو کې ډېر په صراحته توګه باندې واضح ټاکل شوی دی اوس که چیرې دا ممانعت هر څوک کینو دا موضوع چیرې دا تاریخواله ده په شخصي مالونو کې له تصرف څخه منع کول په تور دي مثال بعضی وخت خزه ته اجازه نه ورکي چې ځان ته مثلا کور ولري ځان ته مثلا موټر ولري ځان ته مثلا اجناس او زندگی او مثلا مال ولري دلته که هر څوک دا ممانعت کوي مطابق دي قانون دا چیرې دا تاریخواله در حال چې په اسلام او قانونو کې مونږ تاسو خزه هم حق لري لکه نور مال ولري ملکیت ولري دار اشتمنه ولري هر څه ولري د خوونه تحصیل کار او روغتیا خدمتونه د لاسرسی حق څخه منع کول بعضې وخت بعضې کورنۍ شته دي چې مثلا خپل لور ته یا خپل مثلا خور ته اجازه نه ورکوي چې هغه چې وکړي ښوونې وکړي یا مثلا هغه ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغه خپل د تحصیلات تکمیل کړي یا مثلا هغه ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغه کار وکړي یا مثلا هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه لاړ شي د صحي خدمتونو نه چې وکړي استفاده وکړي که هر څوک دغه ممانعتونه کوي دا چی دی مطابق د قانون تاوتریخوالی دی او سړی مجازات کیږي اجباری کار بعضی وخت موږ تاسو دام په بعضی ولایتو کې شته چې جبران په خزو باندې کار کوي دغه جبری کار په خزو باندې دا چی دی دا تاوتریخوالی دی او اخری مورد هم دا دی که بعضی وختونه یو سړی مثلا باوجود دی چې مثلا عدالت نشي تامینوي نفقه نشي ورکوي او د اوله خزه هم صحت لري مثلا انین نه دی مثلا مریض نه دی دیزی باوجود دغه موضوعاتونه چې مشکل نشته دا چی کی دویمه خزه کوي دلته هم که چیرې دویمه خزه کی دا د شرایط په نظر کې نه نیسی نو دلته مطابق د قانون د چي د شړای توتري خواله کړه او دا مطابق د قانون مجازات کیږي او یو مورد بلند چې نفي قرابت بعضی وخت په دې خاطر چې بعضی کورانی وي چې مثلا د ما خور یا مثلا د ما لور مانه د میراث داوونه کینو بخی دغه د قرابت نفیه کی ورته دا بخی د ما لور نه دی بخی د ما خور نه دی دې رقم کار سره دا کار کینو مطابق د قانون هغه ته مجازات ټاکل شوی دی دا سره مجاز
ډیر زیات مننه وکیل صاحب تاسو د تاریخوالي هغه موارد ډیر په تفصیل سره بیان کړه او حتمن د ازادي رادیو اوریدونکو په دې پوښول چې کوم موارد دي چې تاریخوالي ګڼل کی خو یا سوال د هر مورید لپاره بیل سزا ټاکل شوی کنه د تاریخوالي ټول موارد په یو سزا کې شامل دي
دقیقا دغه 22 موارد ته هر مورد ته بیل سزاګان لري بیل جزاګان لري هر د هر جرم په تناسب باندې چې مثلا څونه جرم شدید دی او څونه خفیف دی دغه جرم د شدت او د خفت په اساس باندې د جزا ټاکل شوی دی تجزم مجازات او تعین شوی دی کچیر هر جرم سره مرتکب کیږي نو مطابق د هغه جرم باید دا سره مجازات شي یعنی د سند چې د ټولو ته یو جزا وي
په دې صورت کې ماتمن خزه باید عریضه شي محکمې ته لاړ شي او هغه جرم ثابت کړي
دقیقا کله چې یو خزه باندې تاریخواله کیږي او هغه ول مثلا کوشش کوي چې خپل فامیل کې دا موضوع حل کړي مثلا خپل د سپینګیرو له طریقه خپل د مشرانو د لویانو له طریقه دا موضوع مطرح کړي تر څو دا موضوع لمنځه لاړ شي چې دا په څه دلایلو باندې د میړه په دې باندې تاریخواله کوي کچیر دغه موضوع د خپل د منځ د کورنۍ د منځګړیتوب له طریقه دا حل نه شو دا موضوع د منځ کې حل نه شو یعنی اخین چې دا نور نو سلاره د خپل ته نه نو اول قدم کې د حق لري چې راشي مثلا پولیسو ته کچیر پولیس نو نو سارن ولای ته کله چې خپل عارض شو بعد د عارض کیدونه د ته دوسیه ترتیبیږي د قضیه لیگل کی محکمې ته کم سره چې په د باندې تاریخواله کړي هغه مورد مطابق د قانون سزا ورته ټاکل کیږي او مجازات کیږي او کچیر خپل خزه هم په داسې حالت کې چې مثلا خپل د شکایت خپل ونه شي کوي خپل مثلا ورته څو اجازه ورنه کیه مثلا په داسې حالت کې چې مثلا د کور نه وتل ونه شي مثلا ډیر په باندې د ژوندۍ په باندې ډیر زیق وي دغه حالت کې د خزي اقارب هم کوي شي چې راشي محکمې ته وایي هغه سارنوالی ته پولیس ته راشي چې د ما په دغه خور یا د ما په دغه لور یا په ما دغه مثلا خزه چې فلان ځای کې ده دغه نه په باندې تاریخواله ده زغورم تاسو لا شي د موضوع بررسی کی بلغه هم دولت دې موضوع نه چي کی بررسی کړي دا قضیه تعقیبوي.
ډیر مننه وکړئ صاحب. د ښځې او کورنۍ حقوقو پاره خبرونه کې موږ معمولا د یوې ښځې سره چې اتمن ضرر لیدلې وي خبرې کړې وي. دا ځل بیا یو ښځه غږو او وروسته د دې په خبرو باندې روښنايي اچو.
مهرباني.
د غاول کلونه چې واغ آرامي او په دغه څخه ما د خوښ او دندرور د دې د خوښ څخه ډیر مشکلات پیدا سو چې ما سړی ته بیا ویل چې دا کبه ما کار کړی او کبه مې نو کړی دی ویل چې دې د سکارونه کړی او هغه به وهل او ټکول ډیر د کور او زاب خراب او هر ورځ به جنگونه په کور کې بې ځای مداخله وي. ما به هر خوا راخسته چې زه به احترام کوم او دغه د کور او زاب جوړ سي بیا هم دې نه غوښته چې د کور او زاب جوړ سي. نو زه به ډېر د دې څخه مایوسه کېدم. هغه زما اولادونه چې دنیا ته راغله هغه هم د دغه وازي څخه به د پلار سره بیا بد راتلله نه به خوښېده چې خبرې ورسره وکړي. ولې زه مور وم دې مې ساتلې و غټ کړې مې و او دې به ویل چې زما پلار ولې دستغه کې او پلار هم دغه فکر نه درلودل چې زه باید په دې کور یا په دغه خانوادګۍ کې آرام او فضا راولم. اولادونه مې هم ډېر په خوشنط را لوی سوله و اما ته د احترام په سترګه نه کته یا خپل نیاته ته دا خاطر چې دوی بې ځایه مداخلې کولې. حتی داسې وخت راځي چې په دې کې بعضې فامیلونه دي چې مرګ پکې راځي، ښځه مړه کېږي یا یې مېړه ته منځ ځي. دغه ښځې د کورنۍ چې یا ورور یې دی یا پلار دی هغه خپل لور ګوري چې د دې سره خوشنط کوي هغه راولاړېږي خپل زوم یا وژنې یا د بینه وړي. نو دغه فامیلونه ډېر دغسې جنجالونه ورته پیدا کېږي.
ښاغلی حبیب صاحب، تاسو د دې خور غږ واورېده. د دې په چارو کې د دې د سرګنۍ مداخله د دې سبب شوي چې دې خور ژوند تریخ شي. یعنی څه ویلی شي چې کورنۍ باید څه ډول چلند وکړي؟
دې خور څو موردو ته اشاره وکړه. اول یې دا ویل چې په اوله کې د ډېر ښه ژوند و، بیا یې ویل چې بعد هغه نه د دې خواشه او د دې درور په مداخله په اساس باندې میړه به په دې باندې مثلا د په مقابل کې به تاوتریخوالی کو او دی به یې وهه او ټکو به. دقیقا که چیرې موږ تاسو د قانوني او شرعي له لحاظ راي شو، هیڅوک حق نه لري چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. دا په دې معنی ده چې یعنی کله چې یو ښځه یو سړی واده کوي او خپل کور ته راولي، دا په دې معنی نه ده چې د مثلا خدای ناخواسته ځان ته وین ځای راوستی ده. نه، هغه یو انسان دی، هغه حق لري. حتی مطابق د قانون د ته باید بیل کور ورته ونیول شي، مثلا نفقه ورته په نظر کې ونیشي. لکه موږ تاسو په نورو په خپرونو کې په دې بحث وکړو، هغه ځان ته ډېر مستقل حقوق لري. یګانۍ موږ تاسو عامل نننۍ د عرف د لنګانه د رسم و رواج لنګانه همدا ده چې اکثرا دغه ګډ ژوندانه کې د اکثرا د مداخله دي، مثلا د بل اعضا او د فامیل د دوه نفرو چې مثلا دغه ژوند سره مثلا نوی یا نوی ژوند مثلا جوړ شوی یا مثلا د سابقې مثلا ژوند خې بالغنه دغه دوه نفر په ژوند کې مداخله کوي، دغه ټول چې دغه ټول تاوتریخوالی دي چې خلک مرتکب کوي. بینان په دې اساس باندې خلک ډېر کوشش وکړي چې د دوه نفرو په ژوند کې دي اصلا مداخله ونه کړي. دي که چیرې د خپل ژوند مختوځي، که چیرې دې په منځ کې څه مشکلات پیدا کیږي، برعکس باید دغه خلک دغه ایدې دغه قاریب ایدې دغه د فامیل اعضا باید دای کوشش وکړي چې دغه تاوتریخوالی له منځه یوسي، نه چې د سبب دغه تاوتریخوالی دغه دوه نفر په منځ کې وشي. دا کوشش باید وکړي. دا ډېر د آیت د قران په دې مورد کې تاسو مثلا کوشش وکړي که چیرې د دوه نفر په منځ کې تاوتریخوالی څه مشکلات، نو تاسو دوی په منځ کې کینی او دوی موضوعګان دوی په منځ کې حل کړي. دا موضوع ډېر په صراحت ویل شوی دی. ولې بد وختانه موږ تاسو په ټولنه کې دا موضوع ډېر شته چې مثلا بعضی وخت خواخې، مثلا بعضی وخت اندرور دی ټول کې خپل د زوی یا خپل د ورور په ژوند کې ډېر مداخله کوي، چې دغه سبب ګرځي چې باید تاوتریخوالی شي. دغه تاوتریخوالی بل اخر سبب د دې ګرځي چې دوی دغه کورنۍ چې شي لمنځه شي. او دا تاوتریخوالی حتی داسې وختونه کیږي چې مثلا باید د دښمنۍ د دوه قوم یا د دوه کورنۍ کیږي.
وکی صاحب، دې ښځې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اولادونه یې د دې د خسرګانۍ یا همدارنګه د خپل پلار په وړاندې یو ډول عقده نیولې. ستاسو په اند کورنۍ تاوتریخوالی د اولادونو په روحیې او عاطفي څه اغیزه لري؟ یعنی د یوې ښځې سره ناوړه چلند د ټولې کورنۍ ژوند ته څه صدمه رسولی شي؟
دقیقا کله چې د دې مثلا د ښځو او د میړه ترمنځ دغه تاوتریخوالی دا په اولادونو باندې ډېر بد اغیزه لري. هم تر دې پورې چې دغه اولادونه کله چې مثلا خپل بیرته خپله ټولنه ته مثلا خپل ټولنه کې لویږي، کیږي د خپل د تاریخپالی په فضا کې لوشي دي نو د خپل د خلګي چې مثلا دایمن ودی د نورو په مقابل کې د تاریخواله کوي یعنی د نورو مقابل کې ودی زشت عملونه به مرتکب کیږي او همدارنګه بعضی وخت د سیم امکان لري چې مثلا یو نه د اوغدی اوغدمندانه برخوردونه کوي یعنی په اوغدو سره دی لوی کلش د اوغدو سره لوی شونه حتی امکان لري چې د خپل بایز د بعضی ارتکاب د بعضی جرایم شي دا ټول چې دی دا ټول نه یعنی یو بل غیزی چې په ماشومان باندې دا تاثیر لري او حتی بعضی وخت دغه ماشومان ته د ذهنن د سدي شاته پات کیږي یعنی د خپل دغه امسنینو نه مثلا د خپل دغه امزولونه د شاته پات کیږي په دې خاطر د ذهنن آرام نه ذهنن د نارامي کله چې کور ته راځي تو تاریخواله د پنه تاثیر دي نو نه د تعلیم ته مثلا خه توجه کوي نه درس ته توجه کوي مثلا نه غ اخلاق ته توجه کوي خو د یو شته متوجي چې څنګه اوس به د مامور پر بیا به څنګه سره شخړه کوي څنګه به سره مثلا تو تاریخواله کوي دا ډیر بده غیزه لري ما ټول کورانو ته وختانه د ډېر احتیاط کوي خپل پر ژوندانه کې ډېر احتیاط نه دي کار او خلی چر سوز یو خه با سعادت او ډېر خوشاله ژوند دی ولري هیڅ وخت تو تاریخواله نه کوي به خصوص دی اولادو په مخ کې خو بیخي به تونه کوي
او خغلی حبیب صاحب تاسو مخکې او هغه وخت کې چې تاسو موارد بیانول چې دا موارد تاوتریخوالی ګڼل کیږي تاسو ویلې چې د افغانستان اساسي قانون یا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د منع قانون د هر مورد لپاره که چیرې څوک د تاوتریخوالی سبب ګرځي سزا ټاکلی خو اسلام په دې اړه څوی
لکه څنګه چې موږ تاسو لري مخکې چې موږ تاسو ټول قوانین غسل شي د اسلام نه دي او اسلام هم تاریخواله غندي او د اسلام له نظر هم تاریخوال منه دي ولی موږ تاسو قوانین چې بعض موارد کې آینده کې ان شاء الله پراتون کې د موضوعات باندې جربه جریان لري ان شاء الله دا موضوع به خدای دې وکړي چې حل شي چې بعض موارد د قانون د خزو پر وړاندې تاریخواله معنی قانون بعض موارد کې د اسلام سره لږ څه پټاکر کې دي
مدافع وکیل خغلی روح الله حبیب صاحب په کورنۍ کې ډیر ځله د تاوتریخوالی د رامنځته کېدو سبب د یو بل د حقونو نه پیژندل دي د ازادي راډیو څو اورېدونکو په دې اړه پوښتنې پریښي د خپرونې په دې برخه کې د دوی ثبت شوي پیغامونه اورو او ورپسې ستاسې ځوابونه
مهرباني
او د ټول سره ما انګلستان ته دی پاکستان ته دی کابل ته دی پنجاب ته دی کړلې اوس نو چې سره ما ته وایي چې زه څنګه کوم کومه څه خو څه پاتې دي دا به ما ته یو رانه مې السلام علیکم د غریب ولایت سره یې زما یزادي او یو څه سلام نو وایي او رسول سلام چې هغه د زنانو او مردانو باندې څه حق دی څه سلام
زادي روسيانا ډیر زیاته موږ نه نکو ډیر خوشاله یو دې خاص او زموږ د شهادت چې په اسلامي ټولنې باندې یو تخشي یو ټول موږ د سکالا شو چې نن د خوند له سنه او پیسې لیدې شې نو ژوند لیدې شې نو حرکت لیدې شې زه خپل او خطا هغه خو مغالم چې موږ ژوند دې تخې یا د خپل نام دا خبره خوند د اسلام قانون ته سمې دي
ښه حبیب صاحب تاسو زموږ د څو نور اوردونکو پیغامونه هم اوریدو مخکې لیدې چې زه بیا تکرار کړم تاسو د دوی سوالونه نوٹ کړی نو مهرباني
ډیره مننه عبد الله ورور په جواب کې وایم چې هغه ویلې چې زه د ما د واده دولس کال کې په دولس کال کې د ما خزه مریضه ده او په دغه تقریبا دولس کال کې ما پاکستان کې په هندستان کې په کابل کې دایمه د تداوی لاندې نیولای دا تر اوسه ښه شوی نه ده او د مریضې مو خو ده چې لیوانتوب ده او نور دا سوال د اخیره کې دا وکړ چې نور څه حق ده په ما باندې پاتې ورور لکه څنګه چې تا د جریان مونږ ته ویلې کور دی ودان خیر وسې ډیر لوی نیکی دی خزی په حق کړی دی او بل لغین هم ته یو حق دار لري چې نو ته خپېږې نو چې ډاکټرانو کته چیرې تا ته جواب درکړي چې د تا خزه نور نه خکېږي اول خو ته دا حق لري چې ته بل واده وکې او په دویم موضوع باندې د دغه خزی د ښه ساتل او ښه پالل هم ته یو مسؤلیتونه دی ته باید په دغه باقي عمر کې تا ته معلوم ده چې دا خزه اوس مصاب یا مثلا د عصبي تکلیف لري او که چیرې مثلا ته دا خوشي کې پریږدې مثلا یا مثلا په اخیره کې خو طلاق کې دا ګوري ام خزی ته مثلا ډیر بازار ورسی ام تا ته هم نس نو دا ډیر کار به چې ته د بلدین د خزنه چون د یو مریض خزه د دینه خ پالنه خ ساتنه کې دا ته ډیر نیک عمل وي خدای به ته د په مقابل کې ډیر اجر او ثواب درکې امنګ اورور چې لغزنی سر غزنی تماس نیول او پختنه دا و چې زنانه په مردانه حقوق لري او برعکس مردانه په زنانه څو خلک په ورته وخت کې موږ تاسو یو خور هم عین پښتنه کړه چې موږ غواړو چې په دوړو ته یو ځواب ورکړم. دا یو سلسله خو چې ښځه په نر او نر په ښځه باندې بعض یو خو چې اسلام او قوانین دی موږ تاسو دا مخکې له مخکې مثلا ټاکلي دي او تعین کړي دي. چې زه غواړم د مثال په توګه یو څو دانو د حقوقونه تاسو ته نوم واخلم. په تور د مثال یو مشترک حقوق دي د ښځه د نر ترمنځ، یو مثلا بیل حقوق دي چې ښځه ځانته حقوق لري او مېړه ځانته حقوق لري. اول موضوع احترام دی. احترام د دواړو طرفانو حق دی. په تور د مثال ام ښځه باید مېړه ته احترام وکړي او د یو انسان په سترګه د ښځې په سترګه ورته وګوري او بل طرف بل لوري ته. ښځه هم باید خپل مېړه ته هم احترام وکړي او ته هم د یو انسان په سترګه وګوري. بعضې وخت کې بعضې خود چې مثلا یوازې د ښځې په نر په مردانه باندې دي، چې په تور د مثال د نفقې حق دا حق دی دی چې باید نفقه په ډېر ښه توګه باندې ډېر په ښه شکل باندې مطابق د اسلام او مطابق د قانون دغه مېړه خپل ښځې ته ورکړي، چې هغه شامل دغه څلور بخښونه دي چې موږ تاسو په تېرو خپرونو کې په دې باندې بحث کړی دی. بل حقوق چې ښځه په خپل مېړه باندې لري هغه دا دی چې مثلا ورته ښځې ته اجازه ورکړي شي تر څو د لا ډېر په ښه توګه مثلا جایز مقاصدو باندې لا چې خپل د محارمو نه مثلا خپل د اقاربو نه سره لیدنه او کتنه وکړي. او برعکس دې خواته ښه مېړه هم په خپل ښځې باندې بعضې حقوق لري، چې هغه حقوق مثلا دا دی چې مثلا ښځه خپل د مېړه د شرعي اوامرو نه باید اطاعت وکړي، یعنې غیر دغه غیر له شرعي مقاصدو څخه مثلا بیرون ته ونه وځي، مثلا د هغه له اوامرو شرعي مقاصدو نه اطاعت وکړي او هغه ته تمکین وښي. دغه حقوق دي چې دوی سره احترام وکړي او بل ته سره ښه اخلاق سره انشاءالله چې دوی ژوند به سره ډېر ښه شکل باندې مخ ته لاړ شي.
ډېره مننه وکیل صاحب. نو د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو، زموږ دا خپرونه په دې ځای پای ته رسیږي او زه یوسف زدران درنه اجازه اخلم. هر چیرې چې یاست له تاوتریخوالي خلاص او خوږ ژوند ولرئ. د خدای پامان.